چې یو خلل اچونکې نسې کولای د سولې د برقراری لامل سي. ټایمز اف انډیا د دپر څرګندونو د هند رسمي سرچینو له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسوونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ایران او روسیې د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړې دي. طالبانو په مسکو غونډه کې ګډون وکړ او د راپورونو پر اساس هلته د هند له استازي سره هم وکتل، خو د ایران په غونډه کې طالبانو حضور نه درلود. تر اوسه د هند په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ لیدلوري د هغه مقالې عنوان دی چې وار آن د راکس خپرونې نشر کړې ده. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د روسیې او چین ترمنځ د همکارۍ پر وړاندې فرصتونو او موانعو ته کتلې دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د مسکو او پیکینګ ترمنځ همکارۍ ته زمینه برابره سوه. په مقاله کې وروسته لولو چې روسیا او چین په ځینو برخو کې مشترک نظر لري. د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر اتل ټاکل کېدو سره دواړو هیوادونو مخالفت کړی و. خو د لیکوال په نظر په افغانستان کې د روسیا او چین ترمنځ د همکارۍ پر سر رښتونی موانع سته. د بیلګې په توګه دا چې روسیا د سیمه ییز امنیت په برخه کې تر ډیره له هند سره اړیکې لري، د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې له احتیاطه کار اخلي او غواړي په منځنۍ آسیا کې د اصلي امنیتي شریک په توګه خپل رول خوندي وساتي. دا موارد د لیکوال په باور د چین له ګټو سره په ټکر کې دي، ځکه د لیکوال په وینا چین غواړي د هند رول حذف کړي، په منځنۍ آسیا کې خپل امنیتي رول زیات کړي او په شینجن سیمه کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې سي. لیکوال ویلی چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع بل مسأله ده چې کولای سي د روسیې او چین ترمنځ د اختلاف لامل سي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې بعد د بامیانو د بودا مجسمو له حاله خبر شي چې ویل کېږي وسلوالو بیا ډزې پرې کړي.
متاسفانه در سره حملات طالبا و
لبته مرغ د طالبانو د بریدونو او هغو بې نظمۍ له امله چې د بودا مجسمو د پاتشونو شاوخوا شته ډیر توانونه پیښ شوي او ډیر ځایونه وران شوي دي.
د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د کندهار هنرمندان چیرته دی او څه کوي؟ په دې اړه راپور لرو.
ډیر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي، دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ سي د بارډر اخوته کبیر تخپل وطن تر راسي.
د ځوان شاعر موسی حکیمی شعرونه او خبرې در اورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان اکاس او خبریال مسعود حسینی د بیان ازادۍ د ویلیام روډل هریست جایزه وګټله. دا جایزه یو ایوارډ او څو اندازه پیسې دي چې هر کال د دې په هنتون د رسنیو او اړیکو څنګه لخوا هغو خبریالانو ته ورکول کیږي چې زړور کاری کړی وي. مسعود حسینی ازادي رادیو ته وویل دا جایزه یې په ورستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه د خبر جوړونې او اکاسۍ لامل غټلې ده. د افغانستان دا نام تو اکاس او خبریال وای د دې جایزې غټل ورته ویاړ دی او په افغانستان کې بعد خبریالانو پر روحیه مثبت اغیز وکړي. خغلی حسینی خپل جایزه هغو خبریالانو ته ډالۍ کوي چې په افغانستان کې قربانی ورکړي او یا هم اوس مهال هلته خبریالي کوي. زینو افغان میرمنو په کابل کې د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړ. دغه میرمنو چې لڅو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې نجونې او ځوانانو لپاره د مطالعې کمپاین پیل کړ. د کمپاین کوونکو له ډلې ظرفشان شریفي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین په دې خاطر پیل کړی چې ځوانانو په ځانګړې توګه هغو نجونو ته د کتابونو د لوست زمینه برابر کړي چې ښوونځي او پوهنتونونه یې تړلي دي. اغلی شریفی زیاتوي هدف یې دا دی چې ځوانانو ته هیله ورکړي او دا ورته وښيي چې قلم له ټوپک نه غوره دی او د قلم او تعلیم لاله د خرات لونکي په لور حرکت کولای شي. د طالبانو لوبیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کیږي، خو لا هم د ډلې دنجونو او میرمنو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړلې دي. د دې ډلې ویاندویانو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په طرحو کار کوي چې دنجونو او میرمنو د زده کړو او کار ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې کله به دوی انجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې ښایي یوه ډله وسلوال په بامیانو کې د بودا د مجسمو په لورې ډزې کوي. ویډیو اخیستونکی وایي دا کسان چې ډزې کوي طالبان دي. د بامیانو د سلسال او شمامې مجسمې طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې ونړولې چې دا کار یې نړیوالو یو فرهنګي وحشت وباله. بلخوا طالبان وایي د تاریخي او فرهنګي سیمو ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې تاوان ورورسوي. خو اوس چې بیا دوی واکمن دي د بامیانو د بودا په مجسمو چا ډزې کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې
د بامیانو د بودا بوتانو پر لور د وسلوالو ډزې.
بوتای بامیان میبینین که طالبان سر بوتا بازم فریر داره، فریر میکنن سر بوتا.
په ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې شاوخوا لاس کسان د بیلابیلو اړخونو د بودا په مجسمو د کلاشینکوف ډزې کوي. په دې ویډیو کې طالبي ترانې هم اوریدل کیږي او کله چې ډزې وسی د خندګانو غږونه هم اوریدل سي. ویډیو اخیستونکی شخص د ویډیو کولو پر مهال وایي چې دا کسان طالبان دي. د ویډیو اخیستونکي کس په خبره دا ویډیو د 2021 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه سوي ده. طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د بامیانو د سلسال او شمامې مجسمې ونړولې چې په نړیواله سطحه دا کار یې یو فرهنګي وحشت وبدل سه. له شلو کلونو وروسته چې دوی بیا پر افغانستان واکمن سوي، داسې ویډیوګانې خبرې کیږي چې ښایي د دې ډلې وسلوالو د بودا مجسمو ته د ټوپک شپېلې نیولې او ډزې پرې کوي. په بامیانو کې لیکوال او مدني فعال عبدل دانشیار وایي د طالبانو په ډزو کې د ورانه سویو مجسمو پاتې شونې او شاوخوا تاریخي سیمو ته ډېر زیانونه اوښتي دي.
متاسفانه در سر حملات طالبا و بنظمی
لبت مرغل طالبان و دبریدون و اوهاغ و بنظمی و لعمل چی ده بودا مجسم و ده پاتشون و شاو خواشته دیر توانون پیخ شوی یا دیر زمین اوران شوی دی. لیوی خواه طالبان ده بودا پا مجسم و دازی کوی او لاسی بمون اور غرزوی ترچنگ بارانون هم کی گی چی ده تاریخی عبدو ترچنگ او بردن دی او هیت پام نور تکی گی. متاسفانه ده بامیان و ده تاریخی اثار و وضعیت خنده او دیر زیاد متاثر شوی دی.
بی نهایت اونا تحت تاثیر قرار گرفته.
افغان فرهنگیان وایی که ته هم افغانستان دیر لرغونی تاریخی آثار او آبدات لدی، خو دیره لور و طبیعی او امنیتی گواخون و سرمختی. افغان فرهنگ پال نجیب منلی لازادی راژیو سر بخبرو که وویل چه دبامیان و بودا ده هیواد او نره پکچه ارزښت منه تاریخي آبده ده چې باید په سمه توګه وساتل سي.
دا علاوه دینه چې زمونږ د تاریخ نمایندګي کوي، زمونږ په معاصر اقتصاد کې ډېر غټ نقش لري، ځکه چې کله چې خدای ووخت افغانستان کې سوله راغله نو دا هغه توریستي جاذبې دي چې په میلیونونو خلک کولی شي د دې لیدلته راشي او دا به د افغانستان دپاره د عاید یوه ستره منبع وي. نو د دغو تاریخي آثارو ساتل د ټولو افغانانو فریضه ده.
ښاغلی منلی له طالبانو غواړي چې د افغانستان تاریخي آثارو او فرهنګي ځایونو د خوندیتوب لپاره د جدي پام وکړي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د خواله رسنیو ګڼو کارونکو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالبان بیا وایي د دوی د رهبری پریکړه ده چې د افغانستان ټول تاریخي آبدات او آثار به په سمه توګه خوندي ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخي آثار او تاریخي آبدات او قدیمه آثار په اړه باندې د اسلامي امارت حکم همدا ده چې په هغه به هیڅ څوک غرض نه لري او په خپل حالت باندې پاتې وي. د تخریب او قاچاق او خپل سر کیندنه او یو خاو بل خاطه وړل د ټولو په باره کې مطلق حکم راغلی دی، هغه به په خپل حال پاتې وي. او که څوک دغه غیر قانوني کار کوي د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه به د هغوی مخنیوی کوي او د قانون ذاتي بسم
که څه هم له ښاغلي وسیق د ازادي راډیو پوښتنه مشخصه ده هم دی خبري سوي ویډیو په اړه، خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د چا لخوا ترسره سوی او یا هم په دې اړه څېړنې پیل سوي کنه. دا پیښه داسې مهال مطرح کیږي چې طالبان یو ځل بیا په ټول افغانستان واکمن دي. طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې په بامیانو کې د بودا مجسمې د راکټونو او چاودیدونکو توکو په وسیله تخریب کړلې، خو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال د دغه تاریخي ځای او مجسمو د ساتنې او بیا رغونې کار پیل سو او داسې ویل کېدل چې یوه به یې بیرته ورغول سي، خو د مجسمې له رغېدو مخکې حکومت ړنګ سه. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان دې تاریخي سیمې ته هر ورځ په لسګونه کورني او بهرني سیلانیان ورتلل، چې د تیر حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې هر کال په سلګونو زره افغانۍ عایدات ترې ترلاسه کېدل.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر سندرغاړي له کندهاره وتلي او ځینې چې لا هم په دې ولایت کې پاتې دي وایي تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم، چې لامل یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو د فعالیت په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمېر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راسي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د ځینو پاتې سندرغاړو له ډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وایي د فعالیتونو له درېدو سره سم سندرغاړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. کنداری له طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ دلته ډېر شیان په غاړه کې لوېدلي دي چې په دغه ټاکو کې هنرمندانو ته پراته دي، په لکو لکو کې مت لري، ګرد سرمایه او پیسې هم په هغه بندې دي. هنرمندان داسې هلته رسېدلي دي، دا شپږ میاشتې د هنرمندنو څه فایده ده؟ خو دغه لې ماښام وګټه سهار وڅټه، هغه چې وسته 15 میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري، باغ جایداد ځکه نه لري، دغه تبله او باجای ځکه و عاید او جایداد دي. نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي، کې موټر درلود لیمې خوړلې دي، حتی آزاد کورو در شان ویل را ایستلې دي خرڅي هنرمندان. نو اوس موږ دغه غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو سرپرست امیر په یو لنډ لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې. تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي.
سایو نوای صحیحونه وای دک مکاسا وای دو بوی شلهار وای شاد کندهار وای دک مکاسا وای دو بوی شلهار وای شاد کندهار وای تول وطن مغول وای غرو دشو لال زار وای شاد کندهار وای
موسا حکیمی د زابل هغه راټو کې د لای ګول دی چې د شعر وګمې د کتاب تر پانو رسیدلی او د یو غزل څو تصویره په نوم شعر ټولګه هم لري مرکه مو ورسره کړي چې د ښاغلی حکیمی په یو شعر پیلېږي
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ښه مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نشکارم ډیرو ته بیا یم گوهر ډیر می په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنگ یم څو پکښ ناکام نشم هو په مینه رنگ یم څو پکښ ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړی که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب د یو غزل څو تصویره کتاب که دا راته وایه چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندی اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله نو شاعري د زیات وخت شاعري د دغه وخت شاعري د چې یا به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنې زما د متعلمې او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکله نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره را یوځای کړې وای نو دا د دې لامل کېدله چې زیات شاعري مې ورکېدله بالاخره د ملګرو تشویق ولو چې زه دې ته تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیوی کتاب مې ته مې نوم انتخاب کړ یو غزل څو تصویره او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه را یوځای کړي دي سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دولس شاوخوا څلور زم دې پکې
یعنې تاسو چې کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې
بله د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې کې او بیا خاصتن چې زما اصل په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي او ځکه د کورس خلیلوالي وو نو هغه شاعرین بس راخستې دا په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی دي سر
اینه یو څوک چې په لمړی وختونو کې شاعري کوي په دې چې ورسته نور شاعري کوي شاعري حقيقي افغاني شاعري ته په خسترګ نه ګوري نه چاپوي د خلکو مخ کې نه وایي تاسو څنګه یعنی د شاعري مو د دې وړ درته کار شو
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دي نو ما هغه شاعري راخستې د په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی دي کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم ته وګوره کچیر د چاپ ول زه به چاپ کوم او کله چاپ نه ول نو زه به ځین سترګې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار نو به چا وکړه لغ نه وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شې او دا سن لکه ځین نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي نو شاعران اکثره وخت مفلس دي په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست د ګټه وتلی یا پر یو مفهوم را څرګندوي یا دا چا خبره په نس مړسوي نو بیا شاعري پرې شي تر ډیر حد دا ځین نوی شاعران یادوم نو د ماته ویل کچې یار څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړي او سې جو واره کې وخت باید او ویل کې مخته ولاړ شي
یعنی انتخاب مونږ د کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاس ته مورغلی ټوله مو چاپ کړی
نه انتخاب مینه دی کړی خو ستونزه دا و چې ما ډیره زیات شاعري ورکسته وې ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې ومنو چې پر به مطالعه کو چې الهام به اوس ما بده چې پر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا مې شعر یا صوبیتونه ولیکل نور باغه غل تپسي ورکس باغه سیمستر به خلاص چې پر باغ خاطر سو یا مثلا د سکه مختلف کتاب شو کې ملیکل چې هغه بسره منظم نه و یعنی په یو کې مشخص کتاب چا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخکې د ځینی خلګي شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي ما دا غسکار نو کړی نو زیات شاعری می ورکسته یو کچیر د مینه چاپ کړی نو دا هم کدای سوچ دغه شاعری هم لمنځه ولارسته او بل اخر ورکسته نو ځکه ما دغه شاعری سره راي زای کړو کتاب ته آماده
یو بل غزل قدر نه ورو
توري توري شپې ترانا سمانا توري توري شپې ترانا سمانا وای حقیقت رانا سمانا هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ترانا سمانا خیر کتیار د تا ور وکتل خیر کتیار د تا ور وکتل نور نو آینه ترانا سمانا ستا را څخه سوال ل یاد واته ستا را څخه سوال ل یاد واته تا ویل دی وی ترانا سمانا هرڅه په ماشام کې دیدن کوم هرڅه په ماشام کې دیدن کوم و موسا نو دی ترانا سمانا
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دی
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل تعریف څخه معلومی چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې او زما بیا خپل زیات کار چې میکړی دی زیات می شاعری چې میکړی دغه می د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی نو ډیری داسې میناناک شیرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دی پکښې کې سناسه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوی دی تر ډیره حد چې ما کار کړی دی هغه مینه ده یعنی زما شاعری که څوک ولولي ډیر زیات پیغام به پکښې د مینې
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی او هغه بدلون په کومو برخو کې و
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی سي زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه م کموله دغه سمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل می نسبت تیر غزل ته شوي یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته دی ښه شعر ولیکي یا زما په شاعري کې هم دغه سرکونه لیدل کېدلی سي زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي نو شاعري باید د نوښت خواته ولاړه سي نه دا چې تر لومړۍ شاعري وروسته شاعري ښه نه اوسي یعنې وروسته شاعري چې دی کوي یا نوې شاعري چې کوي هغه باید هغه مخکني شاعري ته د هر اړخه ښه وي
ځینې وایي چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوه وي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغوی اصلا د شعر په تیوري نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي خپله دې څه وایي د دې لپاره چې یو څوک ښه شاعري وکړي ښه ده چې سړی شاعري ولولي که نه د شعر د تیوري په اړه چې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک تیوري ولري زما په نظر دا دی که دا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکړي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دغه یو څه پکښې مهم دي نور که تیوري ورسره مطالعه کړي دا خو بیخي ښه دی که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بېلوو نه ځینې شاعران دي هغه په یا ځینې ادب پوهان دي هغه خپل دغه هنر نه لري یعنې ادیبان نه دي یعنې شاعري نه کوي خو دوی ولي په ادبیاتو کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې بیا داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ یې ورسره تیوري هم لوستې وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی سي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زه هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا دی چې باید که چیرې د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنې باید رانسي
ستاسې خپله شاعري یعنې له خپل نظره چې ورته ګورئ کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تا له نورو بېلوي
زما د شاعري چې ده هغه دا ده چې ښه روانه شاعري ما کړې ده او نن سبا لوستونکي تر ډېره حده روانه شاعري خوښوي او د روانه شاعري مینوال هم زیات ویلي نو زما شاعري چې ده هغه یو خو شګنه ده چې ساده یې زه لیکم ډېر لغات پراني نه پکښې کوم مثلا زه په پښتو ادبیاتو کې ښه مطالعه لرم که څه هم زما مسلک نه دی یعنې په لغاتو په دغو شیانو کې ښه یم تر ډېره حده پوهېږم خو ولې په شاعري کې ډېر کوشش مې دی چې لغات پراني ونه کړم نو یو خدای دی چې ما ساده او روانه شاعري زه کوم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقی ده، یو غزل او څو تصویره، تنهایی ده، یو غزل او څو تصویره، زه مطرب او رباب، ستوری او سپوږمۍ هم، شاعری ده، یو غزل او څو تصویره، څه ناڅه شوخی به خامخا پکښې وي، بس ځواني ده، یو غزل او څو تصویره، هغې نن راته ویل چې تلې غواړم، زما یاری ده، یو غزل او څو تصویره، نور بی زهم ورته لیکم او لګیایم، نقاشی ده، یو غزل او څو تصویره، بی درهم او بی دینار لکه رحمان می، زندگی ده، یو غزل او څو تصویره، قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده، باچاهی ده، یو غزل او څو تصویره، پر هر بیت به کتاب خبری کیجی، شهکاری ده، یو غزل او څو تصویره، زیم نه خو بس ملگری را توایی، زیم نه خو بس ملگری را توایی، عاشقی ده، یو غزل او څو تصویره، پدی نم موسا کتاب ورت دالی کر، قربانی ده، یو غزل او څو تصویره.
ډیر زیات مننه.
کور مو ودان، ستاسو هم ژوند دیوس.
ماسوم عزیزی او کاملا عزیزی هغه دوی خویندې دي چې ماشومانو ته کیسې لیکي. د ماسوم عزیزی یو کتاب د بل منګی گیدړې په نوم او د کاملا عزیزی یو کتاب د تور سپوږمۍ په نوم چاپ شوی دی. د خبرونې په دې برخه کې دا دواړه خویندې ماشومانو ته د کیسو لیکلو تجربې را سره شریکوي. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
هو، ماشوم ته سی کیسه لیکو باید هغه ډیر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سي دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس ته غوښتن ته پام کوو.
اغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي، خو ستاسې په کیسو کې ځینې ستاسې سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولی چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سي د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړه سي هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای سي دونه ښه پوه نه سي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای سي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېر اسانه ولیکل سي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي، ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي سي د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولای سي، هغه شان باید دوی ته په کیسو کې راوړل سي، او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او سي کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، خو واقعي
کیسه بیا خو کوي نو زه فکر کوم چې دا دي درې تکلمې پورته کوچنیانو ته لیکل شوی ځکه دلته خالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کوم چې لیکل شوی دي کېدای شي دې لپاره ګټورې.
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي کنه؟
دما خو اسم کیسې ولیکلې نور دا نه راته معلومه زه دې کوم سند لپاره لیکم خو زه فکر کوم او زه په پیغام دا واقعي کیسې دي او خیالي دون نه دي ستا دي هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او کنه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګوري لپاره لیکم؟
ما خو ته څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما زه داسې یو دم لیکلې دي نور زه دې ته نه وم متوجه زه دې چا لپاره لیکم خو اوس ما نور کیسې لیکلې دي هغه تر دوه د کته سین ماشومان وته دي هغه تر اوسه نه چاپ شوی او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم اوس زه ما لیکل وروسته ورته پام شو بیا راته معلومیږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري لاغم ډېر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته خپل خوند ورکړي له هغه
ماسومی وای لیکوال چې څلی کی اول باید خپل د تپزړه پوری وي ست خپل کیسې خوخیږي یعنی د یو لستون کی په توګه خوان تر اخلي کنه دا کار مو یواز په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي.
ماس کیسې کلمات خپل يم یو خوان راکاو او دغه مات څه مهم واغه دا اوسې ما په ماشوم ټوب کې څنګه کیسې اړېدلې یا چاراته کولې هغه به ټول وخت جنگو پړوي پیسې څوک به کامیاب سو څوک زوره ور و هغه به داسې او دلته به ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې و نه کړم د جنگو او د ورانه یو د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنگ له مخه لا خبر رالسي او بیخي جنگ رامن ته نسي ماشومان ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وي هغه ټولې به د جګړو وي خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو د ما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې ماسومې د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې و لاتي کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روانې وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
ماسومې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی شوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی شوی او دا خو ما درته وویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړئ موږ ته د ګیدړې کیسه وکړئ دغه داسې شیان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کېږي او خوندم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، د هغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص شي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلی د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړي دي ایره ایره یو، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخیر تر کومه پورې، اخیر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځي چې اوخاندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبې وپیژنو، راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځي چې خپل تقدیر د خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی وپیژنو، ځان پې پوی کو بل پې پوی کو، راځي چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوړ کو، نوی تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خای.
خبر اون پخ پلا راز نئی قاصد راوڑی خبر اون پخ پلا راز جنگ تو تلی ببیاڑن کلی تکلا راز جنگ تو تلی ببیاڑن کلی تکلا راز نئی قاصد راوڑی خبر پلا رازی
خبر پخ پلا